په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او نس پروګرام مې هېروي، خو مخکې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم امپایل د دې سات په خبرونو کوو. د اسره سلیت نړیوال کمیټې یو مشر وایز مکانی ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاتیرینا ریتس پرون پنځمه په خپل ایکس پانل له دغه څرګندونو سره د نازی په نوم د یو کوچنی افغان انجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي په خورته لګول شوې ده. مېرمن ریتس لیکلي نازی د یو ماین په چاودنه کې یو پښه له لاسه ورکړي او په وروستیو کې د سره صلیب د فزیکي توانمندۍ په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپ زمري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاو د مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تېره میاشت د چین په مالي مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځم په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سختدریز حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د استلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړې یو ستره بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوز پرون پنځمه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 1928 لواء سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یحیی سنوار ده. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په څه کم دریو میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر زم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځمه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا لکه چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. خپل مصري سیال بدر عبدل آتی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نشي. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي په دغه چاودنه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ماجه ښار ګوټ کې شوي د ځینو ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د ټانکر چلوونکي پر موټر کنټرول له لاسه ورکړی او ترافیکي پیښه شوې. ویل شوي له خبردارۍو سره سره ځایي اوسیدونکي د پیښې په ساحه کې راټول شوي او هڅه یې کوله له ټانکر بهیدونکي پټرول راټول کړي. د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپل لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګله دېش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. کرکټ بورډ دغه سیالیو لپاره د درویش رسولی په لوبډل مشري 15 کسیزه لوبډله ټاکلې چې له وړاندې په عمان کې دوه تمریناتي سیالۍ کړې دي. ټاکل شوی د خزو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالی کې وشي. پرون لومړی نیمه پایلوبه جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلوبه به بل سبا د اکتوبر په شلمه نیټه ترسره شي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وکړه. د هغو افغانانو کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایران پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي.
نومې ګلاغا او ویشتلن و او یو سوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومته غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي.
د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبره کوي او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ تایید کړه چې د حماس مشر یحیی سنوار په غزه کې وژل شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سر صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی. د فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه هره میاشت د ماشومانو د حادې یا سخت خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بې وزلې کورنۍ پکې ژوند کوي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د تلې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ تر 333,000 زیات اخته ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو کې بستر شوي دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته په پام ټینګار کړی چې د زرګونو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره مالی ملاتړ ضروري دی. د ادارې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي چې د دې کال په پیل کې اټکل سوی و چې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 2 میلیونه او 9 لکه ماشومان به په 2040 لدی کال کې له هادې خوارزواکۍ سره مخامخ سي. په ویلامیا کې ویل سوی چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې کورنۍ له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخامخې دي. خدانه دې ویل سوی چې تر اوسه دقیقا په هادې خوارزواکۍ څو اخته ماشومان ثبت سوي دي. په لامیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د سکرتر جنرال ډاکټر نبی برهان په حواله راغلي چې ویلي دي د هغو شمیرو له مخې چې د دې ټولنې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو او ثابتو کلینیکونو لخوا ثبت سوي، په افغانستان کې د خوارزواکۍ کچه حیرانوونکې ده. هغه ویلي که په هادې یا سختې خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه ونیسي د دوی ژوند ګواښلی سي. برهان ټینګار کړی چې د دغو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره فوري اقدام ته اړتیا ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د ژوند ژغورنې فعالیتونو لپاره د ناورین په وړاندې د مبارزې له اضطراري صندوق سره 15,000 سویسی فرانک چې 15,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي ځانګړي کوي. په افغانستان کې ځینې میندې او پلرونه وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په کندز ولایت کې یوې ښځې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته سوي دي.
طفلکان مسئولیت ته غزي متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است.
دوه ماشومان می په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلند یو بل درې کلان، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې می دانه درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکار اسوم مو نه سکرای چې سمې تغذیه کړم. بسکټ می ورکول اخر په خوارزواکۍ اخته اسول.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د تل یا میزان میاشتې پر دویمه ویلي وو په افغانستان کې تر 333,000 ډېر خوارزواکي ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر سوي دي. دغه ادارې ویلي وو چې قوت بخښونکي خواړه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ د درملنې لپاره حیاتي دي او یونیسف یوازینی بنسټ دی چې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه برابروي. په افغانستان کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون د استازولۍ مشر نسیفور مگین دی چې دوی اونې وړاندې په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ګرځنده ټیمونه او ثابت کلینیکونه کتلي ویلي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې له 5 معاینه سویو ماشومانو څخه دوه یې په خوارځواکۍ اخته وو. هغه زیاته کړې د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ورته ویلي چې د خوړو ترلاسه کولو لپاره کافي عواید نه لري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خپل جایدادونه پلورلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وږي اسمبلی میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د کموالي د بحران له امله 2.9 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له دغو ماشومانو څخه څه باندې 850 زره په حادې یا سختې خوارځواکۍ اخته دي.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې ادا کوي عزیزان د ایران په سراوان سیمه کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي. یو شمیر دغو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حال وش په نوم د ایران جلاوطنه د بشري حقونو ډلې وویل چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د یکشنبې په ورځ په سراوان سیمه کې په لسګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. نور د سنکا کړ په راپور کې
قرار ما به کلکان ممز کلکان که امین خودیم 300 نفر بودیم یارو 270-280 نفر کشته شید و شهید شید.
دا د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې په کلګان سیمه کې د وروستۍ پیښې یو عیني شاهد دی چې دا کوي د ایراني ځواکونو لخوا پر دوی ډزې شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو خپرونې د راپور پر بنسټ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د یکشنبې ورځې ماښام د تلې میاشتې په 22 نیټه د ایراني پوله ساتو په ډزو کې له 300 افغانانو څخه تر 200 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي او یوازې له 60 تر 70 پورې یې ژوندي پاتې دي. دا شمېرې لا تروسه د خپلواکو بنسټونو لخوا نه دي تایید شوي او ازادي راډیو هم نشي کولای په خپلواکه توګه دا تایید کړي. خو د دغې خونړۍ پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غواړي چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. جمال الدین هغه پلار دی چې په دې پیښه کې ځوان زوی وژل شوی او په داسې حال کې چې دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فکر نه کوي چې غږ به یې د کومې مرجې لخوا واورېدل شي.
که دولت ته څه ووایي بیا هم لمونه پوښتنه نه کوي او نه کوم کار کوي. زموږ خبرو ته پاملرنه نه کېږي چې هر څه ووایو.
وبشت کلن ګلاغا چې یو زوی هم درلود د دې پیښې یو بل قرباني دی. د ګلاغا د تره زوی تاج محمد دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي.
نومې ګلاغا او وبشت کلن وو او یو زوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومته غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. موږ خو د یوې مړې ډوډۍ لپاره هغه لیږلی او اوس هر څه چې وکړو ګټه نه لري.
یو شمېر نورې کورنۍ چې عزیزان یې ایران ته په لاره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی سخت اندېښمن دي او د هغوی په تمه دي. په ورته وخت کې د دې خونړۍ پیښې یو عیني شاهد په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو کې دې پیښې ته منسوب د مړو او ټپیانو په اړه خپره شوې او کرنیټه او ځای یې نه دی معلومه دا کوي چې له 300 کسانو څخه 280 تنه یې وژل شوي.
ښایي له 500 تر 600 کسان ژوندي پاتې وي. نور ټول شهیدان شوي. شاوخوا 10-12 ملګري مې وژل شوي دي.
په افغانستان کې سخت اقتصادي بحران یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کار په لټه کې افغان ځوانان هڅه کوي له غیر رسمي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالۍ چارو د کارپوهانو په اند د کاري فرصتونو برابرولو ته د طالبانو حکومت نه پاملرنه او د بېوزلۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک له لوږې څخه د تېښتې لپاره خپل هیواد پرېږدي. د دوی له ډلې سارا رحماني چې افغان کډوالو ته د عدالت غوښتنې په برخه کې هم فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل
طالب باید به فکر کارآفرینی
طالبان باید د کارموندنې د خلکو درآمد او د هیواد ځوانانو په برخه کې فکر وکړي نه د هغو محدودیتونو په اړه چې ورځ تر بلې زیاتېږي چې ښځې د پارک ته نه ځي ښځې د کار ته نه ځي. هغوی باید د هغو خلکو په اړه فکر وکړي چې له بېوزلۍ څخه تښتي او په پولو کې پرې ډزې کېږي او وژل کېږي.
د یادونې ده چې دغې پیښې پراخ کورني، بهرني او د بشري حقونو د بنسټونو غبرګونونه راپارولي، او په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دې موضوع د څېړلو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین کوي، او په دغه پلاوي کې د ملي دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست استازي شامل دي چې موضوع په دقت وڅېړي او رئیس الوزرا ته راپور ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اسرائیل پوځ تېره شپه تایید کړ چې ځواکونو یې په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژلی دی. سنوار پر اسرائیل د څه باندې کال مخکې د ناڅاپي حملې له اصلي طرحانو ګڼل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژنه د اسرائیل د پوځ لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 د کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیا سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د سنوار وژل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یوه لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نیو واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړي، او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د شپېته کلن یحیا سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړۍ حملې طرح وو. هغه بېساري حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د روانې جګړې د پیل سبب سوه. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل شول چې ډیری یې ولسي وګړي وو، او تر 250 ډیر یرغمل شول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2400 ډیر کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 په تهران کې په یوه حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هانیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیاچی په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشت وي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ییزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي، خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغه ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیوی په زمري میاشت کې ویلي وو چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ورباندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو امریکایي انسټیټیوټ په ورستۍ څېړنه کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنار پر کښت بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او د بیکاری په کچه کې زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کروندګر بیا ادعا کوي چې له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو له امله د مرستې ژمنې نه دي عملي شوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي چې د طالبانو لوري پر کوکنارو د بندیز وروسته په خپلو ځمکو کې د کمې ګټې کښت کرلو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو د نه کرلو له امله ورسره د مرستې ژمنې شوې وي، خو تر اوسه یې لاسنیوی نه دی شوی. په بغلان او ننګرهار کې دوو کروندګرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خپل د ژوند ضرورتونه عرفه کړو. بدیل معیشت هم نشته دی، موږ سره وادی شوي دي څو څو ځل کراتو کراتو دکانانو سره وادی شوي چې بدیل معیشت تاسو درکو، خو تر ننه پورې چا دغه مرسته موږ سره نه ده کړې.
بے تو اصلاح چا خرو انوزم قرضار پات کی گو بخا چو دل تک کوپنار کر لکی دا ما ہم کر لی دی آگا چی دا سم کارم نا دی کوپنار کر لکو دی مجبوری لی واجه منگا کر لی دی آگی قیمت دی لوارو
دا په داسې حال کې دا چې تازه د رابرټ لانسینګ په نوم یو امریکایي انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی او د بیکارۍ په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه څېړنه چې پرون چهارشنبه د اکتوبر 14 خپره شوې دغه شان پکې دا شوې چې که څه هم د طالبانو حقاني شبکه د منځني ختیځ او افریقا په بازارونو کې د خالصو هیروینو د بیې له لوړوالي ګټه پورته کوي، خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده هڅه کوي چې د حقانی په ګډون په ټولو خپل کنټرول پیاوړی کړي. د څېړنو له مخې د کوکنارو د بندیز او په ځینو نورو مسایلو د طالبانو د مشر او حقانی شبکې ترمنځ اختلافات به د طالبانو پر ثبات هم اغیز وکړي. د 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د یو فرمان له مخې د کوکنارو کښت چې د نشه یي توکو ډول ډول مواد ترې جوړیږي بند کړل. سرغړوونکو ته یې دا سزا هم وټاکله چې کښتونه به یې له منځه ځي او خپله به د شریعت له مخې مجازات کیږي. د چارو پوه حکمت الله حکمت که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې له بندیز ملاتړ کوي، خو وایي طالبانو کروندګرو ته پر بدیلو لارو له فکر کولو پرته دغه اقدام وکړ.
طالبانو په راتګ سره د تاریاکو پر کښت باندې د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې او یا د دوی د تعامل چې د هغوی سره کړی ولو د تاریاکو پر کښت باندې بندیز ولګول سو، بې له دې څخه چې د هغو بزګرو لپاره چې د ژوند ډیره برخه یې په اقتصادي لحاظ باندې د همدغې لارې څخه تکافو کېدله څه لاره چاره وسنجوي. نن چې کوم وخت تاسو افغان ځوانان وینئ چې جوپه جوپه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، یو علت یې اقتصاد او بیکاري ده.
ملګرو ملتونو د 1402 کال د عقرب د میاشتې په وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیلې کې د کمښت په اړه ویلي وو، خو په ورته وخت کې د کروندګرو د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې وه. د دغه راپور له مخې په 2022 کال کې د کروندګرو عواید کابو 1.6 میلیارد ډالر وو چې په 2023 هغه کې دغه عواید د 92% په کمیدو 110 میلیون ډالر ته راغورځېدلي، په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې له ناسم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی.
د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي خبرې کوي. د کمیشنری په تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 50% افغانان د ورځې له 1 ډالر څخه په کمو پیسو ژوند کوي. د دې کمیشنری په وینا له 10 څخه 2 افغانان د اړتیا وړ لومړنیو توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات دې سنا کاکړ پر راپور کې.
د ژمي په رانږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوسمهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له 1 ډالر څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د عامې روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغېز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له 1000 څخه 2 افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بېوزلۍ له امله د ورځې د 3 وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسېدونکو ګلدستې او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زمای را روان دی، ډیره خپه او خوشینه یم چې د هیڅ وس نه لرم. په خو به د کلیو منځل لپاره تلم خو اوس مې نه پرېږدي. طالبان پر ښځو ډیر سختی کوي. 3 وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخته بیایم. شرایط ډېر خراب دي.
د یونیسیار په راپور کې دا هم راغلی د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډېری یې په جبري ډول ایستل شوي تمه کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیار اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وایي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان نه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدتري ده او بهتري نشته. مشکلات د افغانستان کې راغلي، افغانستان هم راغی، حالات هم ښکاري، کارونه مالونه انتخاب نشته، نتاري ده نه والا کمې تیارې نیولې، کاروبار خو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونیسي، چې کاروبار نه وي او تیارې به پکې ورته ونیسي.
دا افغانان په داسې حال کې له خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شو چې سرپرستي یې مېرمنو کوله. د یونیسیار د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 23.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمه نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کابل د کرنیزو او مالداری اړوند محصولاتو د یو دیرشم نندارتون کوربه دی. په دې نندارتون کې نارینه او ښځو په 270 غرفو کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر ښځې سوداګرې دی دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. نور جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپورټ کې.
د څلورو ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی فرید نادری ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 260 غرفې لرو چې له دې جملې څخه 70 غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو مېرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
روز اول خوب بود، اردو مردا آزاد بودن،
لمره ورس خوا نارینه آزاد و خود و ما ورس نارینه من خپل چې د خزو د لاسي محصولات او قرفو ته راشي. یا وخت زو ورخله د طالبان مشه ته یو ویل چې تاسو نارینه نه پېتی چې زمو قرفو خطر شي، تاسو ولې پر مو غرفې پلوري؟ یو سال جنجال دوام وکړ او اوس پروګرام روان دی.
کریم شت ټول کشي کې مشکل حل شو، ال برنامه جریان درن.
زرغون احمدی شی یو بل سوداګر مېرمن ده او خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي. که څه هم له دغه نندارتون هرکلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي.
همچون مشبه ها برای خانمای ما
داسې نندارتونونه ښځو ته ډېر ګټور دي. کورني او بهرني بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه ښځو ته د غرفو کموالی او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرني بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په نندارتون کې هر څه ښه دي، خلک راضي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډېر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د دې نندارتون په لومړۍ ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیایي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. په دې څلور ورځني نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیایي بوټي، د اوبو لګولو وسایل، مسمر او غیر مسمر نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سرسید نړیوالې کمیټې یوه مشره وایي ځمکني ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو دوامداره ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشره کاترینا ریتز پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه له دغو څرګندونو سره د نازیې په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پښه ورته لګول شوې ده. میرمن ریتز لیکلي، نازیې د یوه ماین په چاودنه کې یوه پښه له لاسه ورکړې او په وروستیو کې د سره صلیب د فزیکي توانمندۍ په یوه مرکز کې ورته مصنوعي پښه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تېره میاشت د چین په مالي مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنجشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سخت دریځ حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 د برید اصلي طرح بلل کېږي، د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوځ لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د ایستلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړې یوه ستره بریا ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار ووژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 828 لوا سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یې یحیی سنوار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. له خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 1350 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګلادیش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. ټاکل شوی د ښځو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالي کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمون سره میلم دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړي شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داده چې کله اولاد پیدا کی غربانی یو فرنم کې فودل سی او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زوراون کینې ډیر خنوم قربانی کې فودل سی ورسره روزنه دیگه نفقه دیگه تعلیم تحصیل دیگه لویدل دیگه عاشه و عباده دا طول اغا حقوق دی سی پا پلار و مور بانی اولاد داری او بزمن که سالم تربیه پا محیط که دی سالم تربیه او نیکو سالی لویده دا دی پلار و مور وجایب دی او مکلفیتونه دی او دی اولاد حقوق دی دا مسائل اکثریت پا قوانینو که هم زنگری سوی دی تی اغا جمله نه نفقه دا عاشه و عباده دا او هم داراز افغانستان مدنی قانون که دیگه سالم تربیه او همداراز سماد تعلیم حق ویلی دی تعلیم و تحصیل حق.
پیوش میر کورانه یو که لیدل که گی چه دیلور او زوی تر منز توپیر کهی پا دی خبر را تو کهی چه لحقوقی لحاظ دی موضوع تا چه دول یو نوم ورکوله ایسو؟
اول خدا لحقوقی لحاظ درست نده ولی سی دی دوارو که جلیی پا کور که یا حلکی دی کورانه اولاد ده دیگه تا دی پلار مور پا یو دیدگاه بانی باید نظر وسی دی دو تر منز قوانینو کم توپیر نداره وستایی اغا حقوق چه حلک لری اغا حقوق انجلی هم پا کورانه ای که پا مور و پلار لری دای قانونی بخش ده او شرعی لحاظه که چی روویو دی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم پا احادیثو که اکثریت موارد ذکر سوی دی سی اغا فضیلت ورکول سوی ده دی انجونو لپاره و خبر خود نسبت پا لکانو انجونو تا ورکول سوی ولی انجونی خپل عاطفی دی او عاطفی تا دیر ضرورت لری لغی جمله نه حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم پا آخرین حج که سورس لغنه رحلت کو پا دغ مورد باندی ویلی دی ستاسی انجونو سر خبر خود کوی او خزو سر خبر خود کوی ولی سی زتاسی توسی کوم متن دی حدیث داده سی زو تاسی توسیت کوم تاسی خزو سر خبر خوردو کهی نو خزی پا جمله که انجونی هم رازی او قبل حدیث که وای حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم که یو جلی یو چا کورانی که پیداست و هوا غی نیک و ساله لوی اکرالا نو دغ انجلی دغ پلار مور تا پا آخرت که دی جنت دروازه خلاصی نو دغ احادیث و ندس اخکاری سی فضیلت دی انجونو لپار دیر دا ولی انجونی دی پلار مور خیال دیر ساتی نو هم دغه رسی دوی عاطفی دی دوی هم د پلار مور لخوان عاطفی ته ضرورت لري نو حتی تاسی وګورئ سي معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي سوي دي قانوني لحاظ د هلک او جلۍ تر منځ چې کورنۍ کې پیدا کیږي کوم توپیر نشته که چېرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص دی نجونو په کورنۍ کې کوي
ستانزی صاحب تاسو څه فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو که چه دی افغانستان لره و پرتی سیمه مگزیاتی پا دی برخی دوله سو دوی تا زوی دیر قدر لری نظر لورتا تا سو علت سگنی
عوامل دیر دی اول دی افغانستان بدوی فولن ده دی افغانستان زیادتر رفرا و قصبات و که اتفاقو که ورستیفات خلق دی دوی لعلمی لحاظ سنبال ندی او پا علمی لحاظ بانی پوه نلری دوی تا آگایی ندور کول سوی حتی دی شرعی لحاظ منابرون علما و خپل رسالت په مناطق کې نه ادا کړی چې دغه مسائل دوی ته بیان کړي نو بیرته راګرځو دغه نقطې ته دغه علت داسې ناپوهي ده که چیرې دوی پوه سي دقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې اکثر خلاص سي طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي نو دوی ته دغه مسائل نه دي ورسېدلي نو دا د دولتونو وظیفه ده خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی دي دې وظیفه داسې عمومي آګاهي ورکول سي د مطبوعاتو وظیفه ده او همداراز د علما او دینی علما او د حقوق پوهانو وظیفه ده چې عمومي آگاهي ورکول سي چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه د بروشورو له طریقه د دغو طریقو نه چې دوی ته آگاهي ورکول سي یقینا چې دغه مسله به منتفي سي اما دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي غټه علت یې ناپوهي ده
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي دغه مسله څومره حقیقت لري مثلا په ځینو ځایو کې لیدل سوي چې هغه لور تر اخره د مور و پلار خدمت کړی نه یو زوی ولی مور و پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري که داسې ورته وویلل سي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سنبال سوی د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند سوی نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سمبالی، یعنی دغه لور او مجموع کې خزه داسې کورونه سمبالی، د خپل زوی ته هم یو انجلۍ دی یو کور نه راوستي واده کړی ده. نو بنان په هر برخه کې که تفکر دی د اوسې بیا هم په عمومي آگاهی باندې دا دوی ته ورسیږي سي د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي. نو یقینا زه وایم دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې څه کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو څه ښځې په بدو ورکول دغه موضوع ډېره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې ستاسو شاهد دي موضوع یاست چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه، زموږ په منطقه کې یو جنګ سوی و او قتل واقع سوی و. بیا جرګه کېدله، یو سپین ږیری یو مشر و، هغه نه مپلنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس هم نجلۍ په بدو کې ورکړه؟ دوی ویلې چې نه، اوس دا مسایل نشته، فقط دغه خونبهای ورکړله، اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوو. وایي اکثرا په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده. نو دغه موضوع باعث د دې سوله سي آگاهي باعث د دې سوله سي دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ و ارو دا له ټولنې نه منتفي سوه. دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې که چېرې آگاهي ورکول سي دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه، یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول سي. او دا بیا هم بېرته راګرځم چې دا آگاهي ته ضرورت لري. یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کرمینولوژي یا جرم شناسي. هغه علم علل او عوامل د بد دودونو، علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي. کله چې علل او عوامل بررسي کړل، د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي. نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل، د دې رفع هم بېرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده، هغه غلط دودونه دي، هغه مخالف د شریعت، د دین، د قانون مخالف کړنه
بله. ستانکزی صاحب، تاسو د عامه پوهاوي موضوع ډېر ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، دوی ته آگاهي ورکول کېږي، نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي. په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي، خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه کېږي. دا موضوع څومره نور هم خطرناک کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه کارونه هغه چارې دوی کوي چې هغه هم له انساني اړخه، هم له حقوقي اړخه، هم له شرعي اړخه هغه منه دي.
طبیعي ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. چې یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق اوسیږي، نه هغه دود و دستور سي هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت اوسیږي. نه تنها سي آگاهي په دینی لحاظ او په قانوني لحاظ ورکول کیږي، بلکې د مشروع دود و دستور له طریقه هم باید آگاهي ورکول سي. او همدا راز د عدالت له جانب نه او د دل له جانب سي عدالت د نارینه او د ښځینه ترمنځ چې کله الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي، دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري. بنا د دغه د رفع د دغه د توپیر لپاره بیا هم د افغانستان اصیل دود و دستور چې هغه باندې موږ تاسو افتخار کوو چې هغه موافق د دین، شریعت او د قانون ده، هغه هم باید خلکو ته وپوهه ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویلی سي پوهاوی له طریقه د منابرو د ځایو نه وسیږي، بلکې تلویزیون، رادیو سي پخوا تاسو شاهدان دي وایي سي په ډرامو کې، په تمثیلي ټوټو کې، په دغو مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه مجموعی مطبوعات الله خوانه دوی تاغایی ورکول سی د تمثیلو ټوټو او د ډرامو له طریقو سی کې دا هم ډیر اړین بلل کیږي.
مستر ازود انجونو حق ته په کورنۍ کې منګو تاسو د سیمسالنه ملرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړې کیږي په لوړه کچه، مګر انجونو باندې نه کیږي. په فایل کې عبدالغه د کورنۍ لخوا ډیر زیات تلاش نه وسره کیږي. البته ټول کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه وسره کیږي. کله چې د انجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده وسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوې وه او حکم شوی و، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یا د افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوای چې له ښځینه نه یې سلب کړي، او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتو نه یې مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده، او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخواني اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینیو اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول آخري اساسي قانون کې، د وګړو لپاره تر لیسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوې وې. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوې وې؟ دا نارینه او ښځینه کوی چې مجاني تر لیسانس کچه پورې خپل زده کړې وکړي، دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده او دا ډېر مهم حق بلل سوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینه ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ، پورې د هلک او جلۍ ترمنځ باندې، او د دولت هم دغه حق نه ده سي. دغه حق د نجونو سانسور کې په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي، دوی خپل د ځان لپاره څه کولی سي؟ تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده. دا تجربه ښودلې ده لیدین هیڅوک انکار نشي کولی. دوی څه وکړي چې ځانونه باسواده کړي؟
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی، کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نشي کوي. نو بنا ان کچیر دولتونه دغه حق ته د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی، طبیعي ده چې دولتونه د دغه حق د سانسورېدو، چې په کورنۍ کې دغه حق د نجونو سانسورېږي، دولتونه د هغو د نقض د حق مخنیوی کوي. او که چیرې دولتونه خپله دغه ته متحد نه اوسېږي، طبیعي ده چې په کورنۍ کې هم دا حق تغذیږي. نو بیا بېرته راګرځو چې دغه حق چې کله اساسي حق د نجونو په ټولنه کې خصوصا په اساسي قوانینو کې ځانګړی کېږي، دولتونه ځان متحد ګڼي چې تر څو دغه حق د وګړو خصوصا د نجونو باید رعایت او احترام ورته وسي. نو که چیرې دولتونه دغه رعایت او احترام کوي، په یقین سره چې په کورنیو کې هم دغه له منځه ځي او دغه نجونې کوی سي خپل حق لاسته راوړي. او که چیرې دولتونه متحد نه اوسېږي، طبیعي ده چې دا حق به نقضېږي، په کورنیو کې به هم نقضېږي، د دولت په سطحه به هم نقضېږي.
بله، ستانکزی صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لرئ؟ کله چې په بهر کې د نجونو حقونه ګورئ، بیا راځئ د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم، دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدای چې خلک په دغه باندې متيقن دي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کیږي. د بیلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې وکړو اوسه اوس موږ یو څه ډاکټران لرو د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکټران لرو دا لس کاله پنځه لس کاله وروسته چې دغه مسایل بند اوسېږي او دغه د تعلیم حق ورنه کول سي د تحصیل حق ورنه کول سي دغه څه کدرونه چې په طب برخه کې لرو خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت داده دا وروسته له څو کالو نه کېدی شي دغه خلک تقاعد سي دغه ښځې تقاعد سي او یا مرګ هم حق ده یا مړې شي په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص دي او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود دراسي موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه حکومت کوو آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود و دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي آیا دوی کوی چې ښځه د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود و دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کوي یا بله بېلګه درته وایم مثلا د زراعت پوهنځی ده که چیرې موږ یو متخصص خزینه یا یو څو متخصص خزینه د افغانستان د پانتونونو په زراعت برخه کې فارغو یو احصایه سوی و د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې د جمهوریت د حکومت په ساحو کې ولکه کونډې ښځې موږ درلودې یعنی عواید نه درلودل که چیرې موږ خزینه کادر د زراعت په برخه کې چې افغانستان یو زراعتي ملک ده زراعت په برخه کې تربیه کړو نو دوی لاړې سي دغه خزینه او تاسو په اطرافو کې میړونه شهیدان سوی دی یا په جګړو کې له منځه تللی دی او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي بنان ویلی سو چې د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوای سي نو هم د محرمیت له لحاظه هم د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک چې ادعا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي اوسېږي خو شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده یا مثلا د ویترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په ویترنري برخه کې فارغ کړو نجونې دا کوی چې لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي له دې طریقه امرار د معیشت وکړي بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دته سې توپیر د افغانستان که څوک وایي چې افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري دغه فرضیه چې ما طرحه کړې دا خو د افغانستان دود یې مني دستور یې مني دین یې مني عقیده یې مني نو دغه چې خو موږ خلا لرو او بل د شرعي لحاظه خصوصا په افغانستان کې چې حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو په نورو فقهاو کې صرف حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي وایي ښځه باید قاضي سي ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي ولې یو دلیل لري یو علت لري که چیرې یوه دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې په نورو مسایلو کې نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي ښځه قاضي اوسېږي نارینه ته یې نسي ویلی او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي نقض د حقوقو د دوی په ټولنه کې راځي شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب په اخر کې راځو دې ته چې هغو کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي بیا د زده کړو په برخه کې د هیواد په سطحه خاص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوګونی چلند کیږي په آخر کې به یو څو خبرې کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی حتی زده کړې ته زمینه نه برابروي دوی ته به څه ویل ولرئ
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي دا هم عادلانه معنی ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الک او د جنري ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متاثره کوي کېدای شي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای، تربیه پرځای کې چیست علم مال او ملګری.
Todo نازک سما دستر گو تور پوڑم دگرد گلی پی ویا دا پوڑم دگرد گلی پی غور پوڑم دگرد گلی پی وطن کے نستا بھی نولاڑی زور سے گڑنجو ویا دا اولاڑی زور سے گڑنجو بھی نولاڑی زور سے گڑنجو بھی سروشار کا مکل شاد پٹر غم مبتنا ویا دا پٹر غم مبتنا مزے دکھڑے دل